السلام علیکم او سهار مو بخیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره نن د یکشنبې ورځ ده، د لړم یا عقرب 15 د اکتوبر 18 اورې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن به خلکو ته ووایي چې د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو لومړنۍ پایلې کله اعلانوي. پایل له خبرونو کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه د بایومیټریک رایو د تصفیې د راپور پر اساس غوره کیږي. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې تر 150 زیات وسلوال وژل سوي دي. په عراق کې د بشري حقونو کمیسیون پرون وویل چې د جمعې او شنبې په ورځو تر 60 زیات مظاهراتیان له امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې وژل سوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن یکشنبه به خلکو ته ووایي چې کله د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي. د ولسمشرۍ انتخابات د تلې میزان پر 16 وسول. د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان پر 18 اعلان سوي وای. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک رایو د تصفیې د راپور پر اساس د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره کیږي. تفصیل وروسته. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 33 وسلوال وژل سوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د کندهار په معروف او شولی کوټ ولسوالیو کې سوي دي. بارکزی پرون شنبه ازادي راډیو ته ویلي چې په شولی کوټ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د چنار پر پوځي اډه د حملې پلان جوړاوه. په شولی کوټ ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو له الوتکې کې د وسلوالو طالبانو موټر پر راکټ ویشتی او 9 وسلوالې وژلې دي. د بارکزی په خبره 4 نور وسلوال په معروف ولسوالۍ کې وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې به چې د ویست انډیز په وړاندې په نړیوالو یو ورځنیو یا او ډی آی او شل اوره مسابقو کې به د کرکټ د ملي لوبډلې څو پیژندل سوي کرکټران ګډون ونه کړي. دولت زدران، حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نور علی زدران او سمیع الله شینواری په لیست کې نه دي نیول سوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې 60 کال د کرکټ د نړیوال جام لپاره ټولې سیالۍ وبایللې. په هند کې د روانو سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې د غوروي د پلاوي مشر اندی مولس اسوشیټډ پریس خبري اجنس ویلي چې په هغه تشکیل کې چې د نړیوال جام په سیالیو کې ګډون کړی وو 6 بدلونونه راغلي دي. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې به د نومبر پر 16، 9 او 11 د هند په لکنو ښار کې وي. تر هغه وروسته به د نومبر پر 14، 16، 18 درې شلوره مسابقې ترسره کیږي. اندی مولس ویلي چې د ټیسټ لوبې غړي به د شلوره سیالیو په پای کې اعلان کړي. په عراق کې د بشري حقونو کمیسیون پرون شنبه وویل چې د جمعې او شنبې په ورځو 30 مظاهرچیان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. په عراق کې د اکتوبر له پیل راهیسې ځینې کسان د اداري فساد، بیکاری او فقر پر ضد مظاهرې کوي. د عراق د بشري حقونو کمیسیون په یو راپور کې ویلي چې په یوه میاشت کې 200 تنه وژل سوي دي. په همدې موده کې د عراق د امنیتي ځواکونو په ګډون 2592 کسان زخمیان سوي دي. د عراق په پلازمینه بغداد او جنوبي ښار ناصریه کې پرون 6 مظاهرچیان ووژل سول. په بغداد کې د پرونۍ مظاهرې عیني شاهدانو ویلي چې مظاهرچیانو هڅه کوله چې زرغونی ساحې ته چې کلکه امنیتي څارنه یې کېږي ورننوځي، خو امنیتي ځواکونو اوښکی بهوونکی ګاز استعمال کړ او پر هغوی ډزې وکړې. د بغداد په زرغونه ساحه کې د حکومت مهم دفترونه، بهرني سفارتونه او د نړیوالو سازمانونو استازي دېره دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړ که کورد ملیشا له هغه مهال ویش سره سم چې له روسیې سره یې موافقه ورباندې کړې د سوریې له شمالي سیمو ونوځي، ترکیه به ټول تروریستان وځپي. رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې دا خبرې کړې دي. هغه د سوریې په شمال کې د کردانو په مشرۍ د خلکو د خوندیتوب قطعو یا YPG په اړه وویل چې که تروریستانو د 150 ساعتونو په ترڅ کې سیمه پاکه نه کړه، موږ به یې په خپله تصفیه کړو. اردوغان تیره 4 په روسیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دواړو موافقه وکړه چې مسکو به د سوریې له شمالي سیمو د ترکیې د پولې په 2.5 کیلومتره واټن کې له پرتو سیمو د کردانو ملیشه ځواک ته د وتلو زمینه برابره کړي. دواړه موافقه کړې چې دغه پلان به د 3 د ورځې د ماښام تر 6 پلی کیږي. ترکیه غواړي هغه 3 میلیون او 6 لکه کسان چې د سوریې له جګړې ورتښتېدلي د سوریې په خاوره کې امن سیمې ته ستانه کړي. ترکیه ادعا کوي چې په سوریه کې د کوردانو ملیشا ځواکونه ترورستان او په ترکیه کې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی پر پله روان دي. په بریتانیا کې یو موټر چلوونکی چې د موټر په کانټینر کې 9 مړی وموندل سول د انسان په قتل او قاچاق تورن سو. دا خبر پرون د بریتانیا پولیسو خپور کړ. موریس رابینسن 25 کلن او د آیرلند اوسیدونکی دی. پر موریس رابینسن په 9 مواردو کې د انسان د قتل، د انسانانو د قاچاق، د پیسو د سپینولو او د غیر قانوني مهاجرت د دسیسې تور لګیدلی دی. پولیسو هغه تیره چهارشنبه ونیوی. د بریتانیا پولیسو د هغه موټر چې له بلجیم څخه ورغلی او 9 مړي پکې بار ول تیمز دریاب ته نږدې پیدا کړ. د بریتانیا د پولیسو په خبره موریس رابینسن به د دوشنبې په ورځ محکمې ته حاضر سي. له دې پیښې سره پولیسو 3 نور مشکوک وګړي هم نیولي چې په تعقیب کې دي. د بریتانیا پولیسو په پیل کې داسې ګڼلی وه چې په کانټینر کې ټول مړي چینایي وګړي ول، خو اوس داسې ګڼل کېږي چې ځینې ویتنامیان هم پکې شامل دي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلومات ورکوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې کله اعلانېږي.
بعد از بررسی های تیم عملیاتی و تخنیکی امروز قرار است تاریخ تعیین اعلام نتایج بسیاری مشخص شود.
د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون د غړو په غوراوي کې سیاسي مداخلو اندېښنې پارولې، خو حکومت وایي
هغه اشخاص چې دلته تعیین شوی دی ماشاءالله ډېر زبردست اشخاص دی، علما دی، دکترا لري.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اورئ چې د عراق پلازمینه بغداد او نورو ښارونو کې پرون هم د اعتراض کوونکو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. د ژوند په رنګونو کې له داسې چا سره خبرې سوي چې د مځکې کاروبار کوي.
د سهار څوک په خپل لغه کې د خواسینو عموما خلک چې کوم مملکت کې آرامي وي، کارونه په مخ په ترقي راشي، هغه ټول د کار پیدا کېږي، ټول پیسه دار کېږي. امنیت سره
تر 9 نور مسایل هم څېړو. خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن خلکو ته دا وایي چې څه وخت کولی سي چې د جمهوري ریاست د تیرو ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د ولسمشري انتخابات د میزان پر شپږمه وسول. د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان پر 8 اعلان سوي وای، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تلې میزان پر 8 وویل چې د تخنیکي ستونزو له کبله او د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره یې پریکړه کړې چې د اعلان وځنډوي. فرشتہ جلالزئی او پدیړه نور تفصیل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اکتوبر په 28 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د بایومټریک معلوماتو د ثبت له ټولو ماشینونو معلومات د معلوماتو په مرکزی سیستم کې ثبت شوی دي. تر هغه وروسته د درملوک په نوم جرمنی کمپنۍ ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قرارداد ورسره کړی سپارښتنه وسوه چې بایومټریک شوی رای تصفیه کړي. درملوک شرکت ته 3 وخت ورکړ شوی و چې دا پروسه بشپړه کړي. د شرکت ته ورکړ شوی مهلت پرون ماښام پای ته ورسید. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی بیگا ازادي راډیو ته وویل چې د بایومټریک رایو د تصفیه د رپورټ پر اساس د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره کیږي.
شما در جریان
هستین؟ روز گذشته خبری است چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون غړي اورنګزیب ژمنه وکړه چې نن به د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره شي. موږ به د عملیاتي ټیم د څېړنو له مخې نن د افغانستان خلکو ته اعلان وکړو چې څه وخت د ټاکنو ابتدایي پایلې څرګندولای شو. د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو سازمان او د افغانستان جمهور رئیس مکررن د ټاکنو پر کمیسیونونو ټینګار کوي چې د دې پروسې شفافیت په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې د جمعې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال سره په ځانګړي مرکه کې پر همدې ټکي ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغانستان د انتخاباتو شفافیت د افغانستان د خلکو لپاره ډیر مهم دی. دوی وايي دا حیاتي اهمیت لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل کار شو وکړي، رای سمې حساب کړي او یوازې سمې رای حساب کړي. افغانان په بشپړ ډول پر هغوی اتکا لري چې خپل کار شو وکړي، څو افغانان پر ټاکنیز بهیر اعتماد پیدا کړي. د افغانستان د جمهور ریاست پر ټاکنو د پنځشنبه او جمعې په ورځو په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبري وشوه. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې خبريالان ته وویل په انتخاباتو کې ټولې خواوې باید قرار وي، لازمه کار واخلي او د افغانستان د انتخاباتي ادارو د کار پایلو ته صبر وکړي.
ومردل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن دا معلومات ورکوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به کله اعلانېږي. د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون د غړو په غوراوي کې سیاسي مداخلو د ځینو مدني او حقوقي بنسټونو اندېښنې پارولي. دغه بنسټونه وایي د سیاسي مداخلو له کبله د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راغلې ده. نور حال د واصل ویسل په راپور کې
د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسیون د غړو په غوراوي او د دغه کمیسیون په چارو کې سیاسي مداخلو د یو شمېر مدني او حقوقي بنسټونو اندېښنې راپارولې. دوی وایي د دغه کمیسیون د غړو غوراوي باید غیر سیاسي او رقابتي وي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې، د افغانستان د عدالت موسسې او د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې د شنبه په ورځ په کابل کې ویګړې خبري ناستې ته وویل د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسیون د غړو سیاسي غوراوي او سیاسي مداخلو د دغه کمیسیون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوسته. د دوی په خبره کې سه هم په یو شمېر دولتي ادارو کې اساسي قانون تر پښو لاندې کیږي، خو دغه کمیسیون د سیاسي مداخلو او سرګندو صلاحیتونو د نه لرلو له امله نه دی توانېدل چې خپلې پریکړې په سمه توګه پلي کړي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلی د غناستې ته وویل
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسي کار صورت ګیرد.
دی وایي لوی ورخه باید د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسیون د تعدیل پر قانون کار وشي، او په ورته وخت کې باید د دغه کمیسیون د غړو غوراوي هم زاده او شفاف وي، سو خپلواک او په کار پوه خلک دغه کمیسیون ته لار پیدا کړي،
کارشناس باشن به یې کمیسیون را پیدا وکړي.
خود اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسیون منشي عبدالرؤف هیروي ازادي رادیو ته ویل چې د دغه کمیسیون غړي د اساسي قانون پر رڼا کې غوره کیږي، او هغه کسان چې د دغه کمیسیون غړیتوب ته نوماندیږي هغوی باید د حقوقو او فقهي ډاکټران وي.
دا یو د وسلیقې نه دی، بس حق اشخاص چې دلته تعین شوی دی ماشاءالله ډېر زبردست اشخاص دی، علما دی، ډاکټرا لري او ډېر یعنی ډېر دانګر یعنی ځای لري چې دلته معرفي شوی دی. دا یو او بل دا چې کوم مداخله هم ادعا کوي دا کوم مداخله تر اوسه پوری نه دی شوی.
ښاغلی هیروي زیاتوي چې د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسیون په قانون کې د ځینو مواردو تعدیل به د دغه کمیسیون په چارو کې خواله راولي. هڅه مو وکړه په دې اړه د ولسمشرۍ باندې نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره د دوی د نظر په اخیستلو بریالي نه شو. د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسیون د افغانستان د دولت په چوکاټ کې د ولسمشر، حکومت، ملي شورا، قضایه قوې او په دولتي او غیر دولتي سازمانونو کې د اساسي قانون د پلي کېدو او رعایت په اړه د سارنې او ولسمشر او ملي شورا ته د حقوقي مشورو د ورکولو دنده لري. دغه کمیسیون وغړي لري چې د ولسمشر لخوا د څلورو کلونو لپاره غوره کیږي او له ولسي جرګې نه د اعتماد رایه ترلاسه کوي. ویل کیږي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د دغه کمیسیون د اوسنیو غړو دندې پای ته رسیږي او نوي غړي باید وټاکل شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کابل کې د ملي شورا ځینې غړي او سیاستوال پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د سولې لپاره د ملي اجماع پر رامنځته کولو کې پاتې راغلي، خو ولسمشرۍ مڼی بیا وایي چې افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره ټینګه اراده لري. خاطر پردیس او په دې اړه نور جزئیات.
په کابل کې د شنبې په ورځ د سولې بنسټ تر عنوان لاندې یو سیاسي حرکت خپل شتون اعلان کړ. د دې بنسټ په پرانیست غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین جنرال مراد علي مراد ویل د سولې په تړاو روانې ویشلې هڅې نشي کولای افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسوي. د سولې په اړه روانې ویشلې هڅې له مختلفو ادرسونو څخه هیڅ وخت نشي کولای افغانان تلپاتې سولې ته ورسیږي. د یوې تلپاتې سولې لپاره باید د افغانانو ترمنځ یو ملي اجماع رامنځته شي. پرته له ملي اجماع سوله نه راځي. خغلې مرادې په داسې حال چې سولې پاړه خبري او زلبیا ګرمې شوې، خود گاونډیو په دې برخه کې لاس پکار هیوادون هڅ یو لاس او منسجم نه دي. د نوموړي په خبره کې دا حد سره مشترک نشي، کومه ګټه نه لري. په ورته وخت کې د ملي شورا یو شمېر غړي حکومت او طالبان د سولې پاړه د ټینګې ارادې پر نشتون تورنوي. د مشرانو جرګې منشي عبد الله قرلوق
متاسفانه که تبر امروز
در حالی که یکی از مکلفات ها توانید لای چې د سولې په اړه خپل واضح دریځ روښانه کړی او په دې برخه کې منظمه برنامه هم نه لري. بلې خوا طالبانو هم تر دا مهاله د سولې په اړه جدي اراده نه ده کړې.
د ښاغلي قرلوق په خبره روان حالت د هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه دی او د جګړې ښکېلې خواوې د دې حالت د کابو کولو لپاره لاس په کار شي. خو د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري.
حکومت پایدار او باعزته سولې ته ژمن دی. پایدار او باعزته سوله یوازې د افغانانو په رهبري او مالکیت ترلاسه کېدلی شي. د لومړي ځل لپاره ولسمشر د سولې باس له حشې څخه متن ته راوړ او د دې هڅو په پایله کې د حکمتیار صاحب سره د سولې تړون تر ټولو ښه بېلګه ده.
په ورته وخت کې د طالبانو وین ذبیح‌الله مجاهد رسنیو ته په استول شوي پیغام کې به دغه تورونه رد کړي. ویلي دي چې طالبانو تل د سولې لپاره خپلې هڅې جاري ساتلې، هغه نورې خواوې دي چې سولې ته ژمن نه دي. په تیر سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا طالبانو سره د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته دا شپې ورځ یو ځل بیا د افغان سولې خبرې ګرمې شوې دي. مسکو د جمعې په ورځ په دې اړه د چینی، روسي، پاکستاني او امریکایي چارواکو د دوهمې څلور اړخیزې غونډې کوربه وو او ټاکل شوی چې ډېر ژر په چین کې هم د افغان سولې په تړاو یو بین الافغاني غونډه جوړه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
اوس به عصمت سروان راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په جنګ او سوله کې د واټساپ پر رول لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی د افغانستان جنګ او سوله واټساپ پیغام رسوي لولو، کله چې د سږ کال په اپریل میاشت کې سلګونو طالبانو د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالي محاصره کړه، افغان امنیتي ځواکونه پوهېدل چې له خطر سره مخامخ دي. کومانډو ځواک ورسره کومک نشوای کولای. نوې هیله د امریکا هوایی ځواک ته وه. نیویارک ټایمز زیاتوي ټینګه ورې سبب کېده چې امریکایي پوځیان لاندې افغان ځواکونه ونشلیدلی او یا د طالبانو پر مورچو بمباري وکړي. همغه و چې د افغان ځواکونو قمندان د واټساپ له لارې تماس ونیوه. د ورځپاڼې د دې لیکنې پر اساس په تیرو پنځو کلونو کې واټساپ له فیسبوک وروسته د افغانانو ترمنځ او له بهر نړۍ سره د دوی د ارتباط دوهمه مهمه وسیله واوده. نیویارک ټایمز همداراز لیکي واټساپ چې په فیسبوک پورې تړاو لري د افغانستان تر ټولو جګپوړي پوځي او ملکي چارواکي کاروي. ورځپاڼه د افغانستان د سولې په خبرو کې د واټساپ د رول یادونه کوي او وایي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د دوحې په خبرو کې طالبانو او امریکایي استازو له واټساپ څخه په پراخه پیمانه کار اخیست. ورځپاڼه وایي یو امریکایي چارواکي په ټوکه ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې ټوله پروسه د واټساپ لاري اداره کړ. ورځپاڼه لیکي سره له دې چې واټساپ وایي چې د چاراس نه څرګندوي، خو امریکایي پوځیان وایي واټساپ له خطره خالی نه دی. دوی وایي چې له پینټاګون یا د امریکا له دفاع وزارت غوښتي چې پر یو بل اپ یا پروګرام کار وکړي چې د واټساپ پر ځای ورڅخه کار اخلي او په دې توګه د افغانانو ارتباط خوندي وي. ډیلی میل ورځپاڼې د برتانیا د ورځپاڼې چې آنلاین خبرونې کوي په افغانستان کې پر کرکټ لیکنه خبره کړې ده. ملوی چې افغانستان په هند کې له ویست انډیز سره په خپلو سیالیو کې دولت زردران چې چټک باولر دی په لوبډله کې شامل کړی نه دی. د میل آنلاین پر اساس حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نورعلي زردران او سمیع الله شینواری ته هم موقع نه ده ورکړل شوی چې په راتلونکو سیالیو کې برخه ولري. د میل راپور سره سم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سږ کال په نړیوال جام کې مخکې تر دې چې راشد خان د ټیم کپتان شي د ګلبدین نایب تر کپتانۍ لاندې مسابقې وبایللې. اوس به ولیدل شي چې په هند کې د ویست انډیز په وړاندې د افغانستان لوبډله څنګه لوبي شي.
و بجې او نونس دقیقې سوې. په خوست کې د حقونو او قضا په برخو کې پنځه ورځنی ورکشاپ پای ته ورسېد. په دغه ورکشاپ کې پنځوس ښځو او نارینهو برخه اخیستې وه. تفصیل له نجیب الله الوخیل نه.
په خوست کې د اړیکو د دفتر په چوکاټ کې عدالت ته د لاسرسي د برنامې مشر بستان ولیزی آزادۍ راډیو ته وویل غواړي د دا ډول برنامو له لارې خلک د قانون او حقوقو مسایلو سره بلد کړي، هغوی دا پیغامونه خپلو سیمو او کارځایونو ته ولیږدوي او د داسې مواردو د لیدلو په صورت کې چې د قوانینو او بشري حقونو څخه سرغړونه پکې وي د ورتګ او مراجعې لپاره مسؤلې ادارې وپیژني.
مثلا ژورنالستان په خپله برخه کې، علما کرام په خپله برخه کې، قومي مشران په خپله برخه کې، خویندې په خپله برخه کې چې کوم مواد اخیستي دي د خلکو سره شریک کړي تر څو خلک د خپلو حقوقو څخه خبر شي او هغه د بشر حقوق چې نقصېږي په راتلونکي په هغې باندې پیښېږي.
د خوز عدلی رئیس مولوی برجان هم دا ډول برنامه ګټوري بولی او وای هغه کسان چې قانون سره بلد دي دوی خپل ستونزې اړوند مراجعو سره شریکوي.
چاسی هغه و د قانون خبرتیا محسوس کړه هغه دولت د خپل مشکل د حال لپاره خپل عرض وړاندې کوي. څوک چې د قانون خبر نوي هغه کله چې خپل عرض وړاندې کوي هم هغه ته فکر کوي چې زموږ هم مشکل کې خاخېږي.
په پښتني ټولنه کې د قانون او شریعت په خوا کې له پخوا خلک په نرخ او رواج هم خپل ځینې حقوقي مسایل حلوي. قومي مشر حاجي رسول محمد تنای چې د دې ورکشاپ ګډونوال دی وایي
دا ډېر په زړه پورې دی. زه پوره چا یو خپل مشرانو په د قوانینو په مسایلو نه پوه شي پریکړه کوو باید قانون سره په کې نه وي په ټاکر کې نه وي نه او دوامه دا چې د عامه خلکو د پاوی د پوره ډېره غل لري ګټه لري.
په افغاني ټولنه کې تر ډېره ښځې د خپلو حقونو بې برخې پاتې شوي دي. د ورکشاپ ګډونوال ارزو وایي
په دې ورکشاپ کې چې کوم معلومات مونږ ته راکړل شول زموږ لپاره ډېر ګټور وو. خویندې د حقوقو په برخه کې ډېر پاتې دي نو د حقوقو برخه چې ډېر مهم دی د ښځو لپاره د دې لپاره چې باید هر څوک د چا حق وپېژني.
د حقوقو د پانزی استاد امیر بهیر له جزایي مسایلو سره په خوا کې د نورو حقوقي او مدني مسایلو سره د خلکو بلدول هم اړین ګڼي.
موږ یو د فامیل د حقوقو یو قانون لرو ډیر اړین ده چې په هغه کې د مهر د طلاق او د غوښتنې د کوم نوړ ریوجونه چې دي دا باید لري شي هغه په ارتباط عامه په هوای وشي او بل د میراث په ارتباط نه چې دا ډیر بغرنج مسلې دي په خوښ کې نه خځه د میراث ورکول کېږي او نه خځه په خپل هغه جواب قبول چې ارکان د نکاح دي په هغه اساس هم دوی نه ودیږي.
کسی هم پا دی ورستوی که قاضیان و سرانوالان ورستواری تطلیلی او حل تا ابتدای محاکم فعال کردی او پا دی توگه قضایی دارو تا دخل کلاس رسی در شوی خلا هم یوش میر خلق پل حقوقی مسائل پا نرخیانو او جرگمارو حلوی. ده جرگمارو او نرخیانو پا واسطه حلی دون که مسئله اجرایوی زمانت نلری او پلانجمنو مسئله که کلا ناکلا بیا هم ده جنجالونو ستونزو او حتی ده قضیه ده طرفونو لخوا ده شخرو لامل کیگی.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. د عراق په پلازمینه بغداد او نورو ښارونو کې پرون بیا هم د اعتراض کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. د راپورونو په حواله په بغداد کې پرون درې مظاهرچیان په ډزو وژل سوي دي. د عراق په جنوبي شهر ناصریه کې هم درې وګړي وژل سوي دي. په عراق کې د بشري حقونو کمیسون پرون شنبه وویل چې د جمعې او شنبه په ورځو درې شپېته مظاهرچیان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
په بغداد کې پرون اعتراض کوونکي د ښار پر تحریر څلور لارې راغونډ سیول. په عراق کې د بشري حقونو د کمیسون مشر علي بیاتی ویلي چې په دې سیمه کې درې مظاهرچیان وویشتل سول. د عراق په جنوب کې و حکومتي چارواکي وویل چې د جمعې په ورځ اعتراض کوونکو د یوه قدرتمند ملیشه پر دفتر حمله وکړه او اور یې ورواچاو چې په هغه اور کې هم دولس مظاهرچیان وسوځېدل او مړه سول. د عراق په مختلفو ښارونو کې له تیرې تقریبا وې میاشتې راهیسې خلک د بیکاری، اداري فساد، د نرخونو د لوړوالي او د حکومت د بې پروايي پر ضد مظاهره کوي. د عراق جمهور رئیس برهام صالح د اکتوبر په ومه په خپل هیواد کې د روانو اعتراضونو پړه په وینا کې منلې و چې ستونزې ډېرې دي.
نعم ان الاقتصاد العراقي تعرض حقيقه للاستهداف.
دایو اید عراق د اقتصاد ملاد تروریزم او امنیت تر بوج لاندې ما تسوا. د داعش پر ضد برای آسان نو او د هیواد د خلکو د ژوند او مالی سرچینو په بیا تمام شو. خو اداري او مالی فساد هم د هیواد د پرمختګ امکانات کمزوري کړل.
الفساد المالي والاداري ارقل فرص التقدم.
عراق په 2018 میلادي کال کې اعلان وکړ چې د داعش پر ضد مبارزه بریالي شوه او د داعش افراطي ډلې ته ماته ورکړه. خو د رواني میاشتې په پیل کې د عراق په لویو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهره پیل شوه. د عراق حکومت مکرراً د مظاهرچیانو د ځپلو هڅې کوي. د اکتوبر د میاشتې له پیل راهیسې تر 200 زیات مظاهرچیان په دې تشدد کې وژل سوي دي. د جمعې په ورځ د عراق حکومت له زوره کار واخیست او مظاهره په خونړیو نښتو بدله سوه. د عراق پوځ منلی چې د مظاهرچیانو پر ضد له زوره کار اخیستل شوی دی. د عراق پوځ ویلي چې له هغو منصبدارانو به چې د مظاهرچیانو پر ضد یې له زوره د کار اخیستلو امر کړی تحقیق وشي او عدالت ته به راکش سي. په عراق کې د حکومت پر ضد روان اعتراض د هغه هیواد صدراعظم عادل عبدالمهدی ته ستره ستونزه بلل کیږي. په عراق کې د عادل عبدالمهدی حکومت اوس یو کلن شو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن یک شنبه به خلکو ته ووایي چې کله کولی سي د جمهور ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 3 وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې به چې د ویست انډیز په وړاندې په نړیوالو یو ورځنیو او شلاوره مسابقو کې به د کرکټ د ملي لوبډلې 2 پیژندل سوي کرکټران ګډون ونه کړي. په عراق کې د بشري حقونو کمیسیون پرون وویل چې د جمعې او شنبې په ورځو 3 مظاهرچیان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړې که کورد ملیشه له هغه مهالویش سره سم چې له روسیې سره یې موافقه ورباندې کړې د سوریې له شمالي سیمو ونوځي، ترکیه به ټول ترورستان وځپي. په بریتانیا کې یو موټر چلوونکی چې د موټر په کانټینر کې 9 مړي وموندل سول د انسان په قتل او قاچاق تورن سو. په پام کې ده چې موریس رابنسن د دوشنبې په ورځ محکمې ته راوستل سي. د اسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې پولیسو له هغو مظاهرچیانو سره شخړه وکړه چې د کاتالونیا د خپلواکۍ غوښتنه لري. تر دې مخکې د بلتون غوښتونکو د رهبرانو لپاره د بند پر مودې د اعتراض لپاره مظاهرې سوي وي. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي په چین کې چې د سولې کومه غونډه جوړیږي ورته خوشبین یو، ځکه چې پر طالبان او پاکستان د چین امر چلیږي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلي، سوله د ټولو افغانانو یو ملي ارمان دی، خدای دې نور هیواد ته سوله راولي. وسیب الله عبدالرحیم زی د لغمان له قرغیو ولسوالۍ لیکلي، د طالبان سوله نه غواړي او نه سوله کوي، دوی خپلواک نه دي، پاکستان چې څه وایي هغه کوي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، که د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا ور بیا د ټاکنو پایلې وځنډولې نو د خلکو باور به نور هم پر کمیسیون کم سي. ګل زمان کمالزی د کونړ له مرکز نه لیکلي، که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له شفافیت څخه کار واخلي نو دا به هغو افغانانو ته د منلو وړ وي چې د هیواد د پرمختګ لپاره یې رایه ورکړې ده. نور محمد حقیار له هلمند لیکلي، د انتخاباتو لومړنۍ او وروستۍ نتیجې باید ژر اعلان سي، ځکه چې ورځ تر بلې پر ټاکنیز بهیر د ولس بې باوري زیاتېږي. خپلواک صافي د لغمان له الیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي، که د لغمان محلي چارواکي د الیشنګ ولسوالۍ امنیت ته جدي توجه ونه کړي، دغه ولسوالۍ به د سقوط له خطر سره مخامخ سي. د ازادي راډیو نیم ساعت سهارنۍ خبري مجله اوري.
د ژوند رنگونه.
نوم حاجي بابرک میریالی خیل، د کابل ولایت. کاروبار اکثر د مځکه اخلم خرڅوي. دغه کاروبار
د مځکه په کابل کې اخلي؟ په ولایتو کې چیرې؟
په کابل کې اخلم.
داسې خلک وایي چې په دې وروستیو کې دغه د مځکه په کاروبار کې تاوان ډېر سوی نظر ګټې دی، تاسو په هغه څه وایه؟
هغه خلکو چې مخکې اخیستی و، مخکې نرخونه ډېر ختلي وو، بیا وروسته بازار راولوېد، ډېر خلکو کې تاوان کوو، اوس یې اخلي خرڅه یې دومره فرق پکې نه راځي.
تا خپل به تاوان نه یې کړی؟ آیا پخوانۍ مځکې لري؟
هو لرم، یو اندازه مځکه پخوانۍ مغسې پاتې دي، خرڅې کړې مې نه دي، ځکه تاوان کوي، ریښې مې دي.
څه فکر کوې بېرته به خپل قیمت ته ورسیږي؟
کېدای شي د افغانستان مخ آبادۍ کار تقریبا روان، که خدای ښه روان کړو نو انشاءالله دغه سوله وسوله، نو خلک به دې امید چې بازار به ښه شي.
نو که افغانستان کې آرامي راسي، سوله راسي، بیا نو جای جایداد قیمته کېږي؟
قیمته کېږي او خلک راځي، سرمایه دار خلک راځي افغانستان خپل ملک خپل وطن سره شوق پیدا کوي. اوس نارام سرمایه دار خلک اکثر ډارېږي، په دې وجه دلته پیسې نه بندي.
بله، تاسو وایئ چې امید ده چې جای جایداد قیمته سي او سوله پراتګ سره، دا ښه خبر ده چې جای جایداد قیمته سي؟
ښه خبره په دې ده چې خلکو تجارت ورسره ښه کېږي، راکړ وکړه سرمایه دار خلک راځي، هغه دلته پیسې بندېږي، خلکو ته هم کار پیدا کېږي، خلک پیدا کوي، مملکت اباده کېږي.
که د تجارت په ګټه ده، خو د هغه چا په تاوان ده چې دوی جای جایداد اخلي؟
هغه هم دغه روزګار چې ډېر شي، د هغوی هم معقولو لارو نه پیسې پیدا کولی شي جای جایداد واخلي، کاروبار ډیر سی.
یعنی هر سړی په خپل غم کې ده، تاسو د مځکو خرڅونکي یاست، وایي جایداد قیمت سی او خلک راشي وایي خلی، همداسې خبر ده؟
داسې هر څوک په خپل لغه کې دي، خو اسینه عموما خلک چې کوم مملکت کې آرامي وي او کارونه په مخ په ترقی راشي، هغه ټول د کار پیدا کیږي، ټول پیسه دار کیږي امنیت سره.
په دې لاره چې په واقعیت کې همداسې یو څه اوسي چې نه تجار ته توان ورسي او نه عامو خلکو ته. ډېره مننه. خیر اوسې.
خیر و سلامت. خدای
له دې سره اوسنۍ نیم ساعته خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه سهارنۍ خبري مجله له جاوید نعیمي نه واورئ.